افغانستان په وخت شپې 9 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلار شو خبرونه، د افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په 3 کال باندې محکوم کړی دی. د خبرالان د ملاتړې ټولنې نن ویب بیان کې وایي ښاغلی سیدی چې د یوټیوب د یوه کانال مسؤول مدیر او فلم جوړونکی و، له دې حکم وروسته په چرغې زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په اړه راغلی دی چې دا حکم د درېمې ناحیې د لومړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه دی. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مدارنغړي ویلي دي چې د ډېرې میاشتنۍ راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یونما په وینا د خوځو منجون اساسي ازادي زمونږ د عمر کړ. د راپور مخ د 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خوځو منجون پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر منجون د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبان سفیر سیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر مارک روبیو دغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلي روبیو د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وي، نو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملایبۃ الله اخندزاده پر سر هومره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړه وي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سولیزی حل لري حل کړی، خو ښاغلی شاهین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیرو سولیزو کې د افغانانو جهاد د په وینا هغه درس چې ټول باید ترې زده کړه وکړي. سپینه مڼه وایي چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالاتونو څخه د هیواته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلی دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شویو کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هیواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړې. سپینه مڼه بېګانه وخت په یو بین کې ویل چې کولمبیا اوسمهال د امریکا له ټولو شرایطو له هغې ډلې له محدودیت او ځنډ پرته او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتو څخه د ټولو استل شوی غیر قانوني کډوالو لمنلو سره موافقه کړی ده. د طالبان د حکومت لوړ ځکړو د پاکستان له دولت سره د قانونجونو د تحصیلي بورسي په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رد کړل. د وزارت پیو بین کې ویل چې په دې اړه له ای سیوا سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت بورسي کې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. د افداسیل کې ده چې طالبانو د 2023 کال له دسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پانتون کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې ودونه افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیوکې.
نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه بریتانیا پاتې شوی دی، نه هم شو پخوانی شوروي اتحاد. ټول د افغان ولس سره جفا کړی دی.
د یو یوټیوب چینل چلوونکي په درې کال باندې محکومېدل. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او خوست کې ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو د زمینې برابرېدل.
موږ خپل برخه چې کومه ده مشخصه هغه د هاردویر د موبایلو.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سبتوګه نه دي ارزول شوي چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان کې قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه بشپړ شوي وایي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپورکی د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ډی وینز چې تازه امریکایي رسنۍ سی بی ایس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لوري امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. د افغان کډوالو په دی وی پختنی په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړ توګه ارزول شوی وي. داسې شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ورسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوي خلک خپل هیواد ته راولو.
ښاغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د میشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی د هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوي ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تګ ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوټ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړای، ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان لیلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
دولس نفر فامیل دی، ما میرمن او زمن می او مسیان می او می او دو لرگان می دا فامیلو سره پارول که سلاری پاکستان او پا امریکا کی دی. بلا خوازی خبر دا نیکمون خوخو امریکا کی سره نو ولور سکی گینا سو طول اندشمن که دا خبر شی طول خلق اندیخنه کینا دا خوازی خبر دا.
پا البانیا که میشت افغان او دخزو دا حقونو فعالا فاطمه اعتمادی بیاوایی چه دا ترامپ لده پرکلی روز دا تنظیم سوی الوطن از زندول سوی دا.
با آمدن ترامپ پروازا کلن مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
دا ترامپ پر اتک طولی الوطن مختل شوی دا طولو وضعیت کر که چان او ستونزمند شوی مکیل من دیو چه دی امریکا حکومت او ولسمشر یه دی افغانان و وضعیت چه پخبل هیواد که امن ندی در کلی او زمک دی کدوالی دی وضعیت ستونز دی کمی کلی.
دوی وای چی پا تیرو دریو کلونو که دی انتظار پا موده که کیسونه لامنیتی روختیایی او افغانستان که لامریکا سره دا همکاری طولی چاره پا بشپر او هر رخیز جول ارزول سوی او یوازی الوطنو تا پتامه دی. دی راپورونو لمخه دی ترامپ لدی فرمان روسته دا امریکا دا بهرنیو چارو وزارت دا هغو سازمانونو و بنسټونو مالی ملاتر هم درولای چی لکدوالو سره پا بیلا بیلو برخو کی مراستی کولی. دا ډونالد ټرمپ لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړه په ځانګړي توګه د امریکا د پخواني پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقوقو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د ډونالد ټرمپ دغه پریکړه دفاع کړې چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. پر همدې موضوع را سره د سیسي چارشنونکي ښاغلی خلیل احمد نادم غږېدلې دي.
خبر داده چې د افغانان بیچارهګان خو د 15 کال کې چې زوریزه د هل خوا ول کیږي وجل کیږي دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلي. بیا د 40 کال چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نکول چې امریکا بل اخر افغانستان په میدان پریزي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکی همکاران یا نظامیانو په افغانستان کې چې جنگیده بالاخره دی حالت ورسیده. په اخر کې خو امریکا وخت چې د خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګری وباسي، بریتانیان خپل ملګری، ایتالیا، کاناډا هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي او ویستله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان شکایت ده دا غیر غیری به اصطلاح انسانی عمل دی چې دوی تصرکی پدی چې په دې سختو شرایطو کې خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي بس دوی پر فشار پر مهاجر راولي دوی نیسی بندی کوي چې کچیری برته مسترد کې ادم خطر دی تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایتا دو $3,000 پورې رسیدلې قیمت یې هر ویزه د پاکستان $2,000 ته رسیدلې یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي به سر کمې تنظیم کې دا غیر عملي ده بعد دا رقم اعلان امریکا نوی کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی په دې دلته باید استثناء قائل وای افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجرین راننوزي هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي ځینې هیوادونو خلک دي حتی د چین راځي هغه فرق لري افغانان افغانستان سیاسي مشکلات
بله بله وروستوی کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پرېکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنې شوې دي خپله د افغانستان افغان سیاسي وضعیت ته په کتو کې به موږ دې سره دغه وروستۍ پرېکړه پرته لکو رښتیا هم امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنو افغانانو سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمن پاتې شوې ده نه برېټانیا پاتې شوې ده نه هم شو پخوانی شوروي اتحاد ټول دی د افغان ولس سره جفا کړی دی ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې د تعلیم خدای ورته ویل چې د تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته د دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ثانکزی لکه دلاور لکه خلیفہ سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې په قندار کې ناست او دغه بدبختی پر اولس باندې راوستل دي او 40 میلیونه زنانه شزی یا انجونی ده د تحصیل به برخ کړی دي او د کار حق ورزین اخیستی امام د تلای نسی پارت تلای نسی دوسه ظلم پر دی ولس باندې روان دی چې سو اوس ولس چې باید اتحاد بکې وعدت بکې بالاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره او طالبان چې د تعامل غوښتنې دي د ولس سره د دنیا سره د دیو سره یو ځای سي بالاخره د دې خلکو مخ ونی سي بالاخره کیدای شي چې دوی به صلاح د وظایف باید بوشاسي علما دې راپورت شي ناری جوړ کړي او بالاخره مخنیوي وسی د دې خودسری
د سسي چارشنونکو خغلی خلیل احمد ندمو
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤل مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغات په تور د طالبان لخوا په دریکل بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز نن د یوې لمې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او له ځنډ پرته د نوموړي د خوشې کولو غوښتنه کړې ده. دا په اصل کې ده چې د طالبان حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبان حکومت له سیاستونو اسلامي اصولو او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه نه کړي د دوی فعالیتونه به بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکی او مسؤل مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په 3 کاله بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه ناعادلانه بللې او له قید و شرط پرته یې د نوموړي د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په 6مه نیټه د سیدی د کورنۍ او مدافع وکیل له موجودیت پرته اعلان شوې او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سیدی چې ناروغ دی د پلچرخي زندان ته لیږدول شوی دی. په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلی سیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له 2 لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاښ په میاشت کې له خپلو 2 همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تازه خبرداری ورکړی چې که رسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون له لارې ترسره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسیون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کېږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پرېکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کېږي چې یوه رسنۍ بددي او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط آزادي راډیو ته وویل:
هغه
څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف څه خپاره کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خپاره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به رسما د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کېږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لورې ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لورې له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی، خو متل دی وایی روغ از سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ از سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان د بیلابیل سیمو شمیر رسیدونکي د ګزار ازاد واکسین د کمپاینونو د وسنی تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسۍ وړ نه بولي. دوی وایي د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غواړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزن ضد واکسین د نوي پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسني څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په شپاړسو ولایتونو کې پیل شي او په درې ورځو کې به له پنځه کلونو کم عمره شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورښت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډېرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې یې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کېږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسېدونکي ده ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برما بسیار مشکل است، زه د چلستون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جمعه ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي. هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یو یې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاشتنی دی یوسم، ځکه جمعه لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نه سي د هغوی له ځوان سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته بیات طفل مو بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود واکسینای پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین میشه.
خوا شو واکسین کور په کور و اوس یخ دی، لارې خټینې دي. موږ پر یخي شوییږو او ژوبلیږو. زموږ ماشومان د سینه او بغل ناروغي نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې کور په کور واکسین بیا پیل سي.
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور په کور کېده، نو هیڅ ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلی دغه ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې به هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې دېرش فیصده د پولیو ګوزنډو واکسین د کمپاین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزڼیا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستانه شول. اسرائیل دی کورنوی ته وروسته له هغو خپل ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د دریو اسرائیلي برمتو له خوشي کولو او د اسرائیلو پوځ غزې له اصلي دهلیزي څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لمړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخې د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مینو ته ستنه شوی وای، خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړه، نو ځکه یې په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزې شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبه ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یوه بل پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرائیلو د دوشنبه په سهار د غزې بې ځایه شویو ته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلي چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې له لاسلیک راهیسې د اوو خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دېرش اسرائیلي برمته ژوندي دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکي بې ځایه شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ، او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 251 نور برمته کړل. لدې په هیورسته اسرائیلو په غزه کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترس کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 8000 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوس د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې 233 کسانو ته د برخنا کمپیوټر، موبایل او ترمیم او موټر سایکل جوړولو په برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز برنامه په مالی او تخنیکی برخو کې د حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونو او بهرنوي خیریه ټولنو لخوا تمویلیږي، او د ځینو برنامو فارغانو ته د کار کیټونه هم ورکول کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
دا د خوست په اداري کمپلیکس کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکز دی چې دا مهال په کې 233 کسان د برېښنا، موټر سایکل، موبایل او ترمیم او کمپیوټر په برخو کې پر شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مسؤلین وایي په دې ځای کې ځوانانو لپاره هغه حرفې او مسلکونه په پام کې نیول شوي چې بازار کې اړتیا ورځ په ورځ ډېریږي، او د کارګرو د کار ساحه هم په پراخېدو ده. د خوست د فنی او حرفوي زده کړو مرکز یو تن استاد حضرت خان حسان مشاد را لیتو ویل
زموږ خپله برخه چې کومه ده مشخص هغه د هاردویر د موبایلو، خو په څنګ کې سافټویر کې هم ورسره څنګه کار کوو، نو په دغو دواړو برخو کې موږ کار کوو او دوی ان شاء الله تر یو ځای راسو. او بلل چې موبایل سازی یو داسې ټکنالوژي ده چې نه ختمیدونکې ټکنالوژي ده، روزانه خغه ته اړتیا لیدل کیږي.
سره لدې چې د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې کسبونه د بازار اړتیا ته په کتو غوره شوی، خو ترڅنګ په خصوصي او حکومتي سکتور کې د ټکنالوژي د برخې لپاره هم برنامه لري. د کمپیوټر د برخې او تنز د کوونکې شفیق الله وایي
تاسو ګره زموږ تاسو په ټولنه کې د کمپیوټر یا مسلکي خلک دې په خې کار دی، او بل دغه ته اړتیا چې د خې زیات ده. او نن سبا کوم تاسو ادارې ته فکر کوونکو په ادارو کې اکثریت خلک دې کوم خلک چې ګمارل کېږي هغه خلک ګماري چې د کمپیوټر د بشره بلد وي.
د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز د کوونکې وایي چې په دې ځای کې ګټورې نظری او عملی زده کړې کړي، او اوس دې جوګه دي چې د خپل کسبونو په برخو کې آزاد کاروبار وکړي. د برق د څانګې زده کوونکې عبید الله ویل
ان ډیر کور مو کې زده کړلو، مثال اوس خپل کلل شمو چې ډیر ځای کې کور کندای میتر لګول شولو، دا تری پاس لګول شول، ډیر چنجور برکونه سیخولو، دا ټول کور مو زده کړای.
بلخوا ځای مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د حرفوي زده کړو لارې ځوانان د دې جوګه کې چې په آزاد بازار کې خپلواک کاروبار وکړي، او یا نورو هیوادونو ته د یو حرفوي کارګر په توګه ورو پیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي سید کمال هاشمی ویل
ځوانانو ته د هر پیژ د کلو برنامه له طریقه چې مختلفو برخو کې کیږي د غوړزل شي، او په دې اساس هم په صنعتي فابریکو کې د کار وګمارل شي، او د تر څنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم پلان لري چې مختلفو خارجي هیوادونو ته دغه چې روزل شوی ځوانان دي کارمندان په خاطر مختلفو خارجي هیوادونو ته ولي.
ځای مسؤلین زیاتوي د روان مریسکال په وګدو کې د خوځ دفاعي او حرفوي زده کړو مرکز په سلور برخو کې 1,300 کسان جذب شوي چې د خیاطۍ په برخه کې د 130 شخصو په ګډون ټول 830 کسان د مسلکي کارګرو په توګه ټولنې ته وړاندې کړي دي. روڼاند او فعالان د نارینه او خزینه او د سالمې بوختیا او کارموندنې لپاره دا ډول مرکزونه ګټور بولي، او د اکمال، تجهیز او پراخولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
ترون اردن کو د 15 دقیقې بعد